نومي لکه څنګه چې تاسو ویلی تکل سپ خوشحال ده مزاروال تخلص کوما او د کونړ ولایت د مزار درې د خخو په کلی کې زګیدلی ما په دیارلس سوه نهه دېرش کې.
او مزاروال تخلص هم په همدې خاطر کوئ چې په مزار دره کې زیږیدلی یئ؟
بله صاحب، سره د دې چې کونړی هم ما تخلص کړی دی، خو کله چې ما لیکنې کولې لکه فرزان ورځپاڼو ته مې ورکولې، اردو مجله کې خوشحال کونړی په نوم باندې دغه شوی دی، په راډیو کې کله چې ما کار کوو افغان راډیو کې هلته خوشحال کونړی وم.
ډېر ښه. تاسو د افغان غږ راډیو د سابقې یادونه وکړه او د پاوز د اخبار د ملي دفاع او د ملي دفاع د وزارت په اخبار کې د کار خبره هم وکړه، دا کوم کلونه وو او تاسو څنګه له هغو سره همکاري کوله؟
کله چې زه د دولسم صنف نه خلاص شوم، دا البته د مزار لیسې په نوم باندې یادېدل په کونړ کې د نورګل په ولسوالۍ کې، نو د هغې نه وروسته بیا زه راغلم دغه ته عربي پوهنتون ته راغلم. دا دیارلس سوه اته پنځوسم کال و، او هغه وخت کې بیا نو اولین ځل دپاره په عربي پوهنتون کې سیاسي پوهنځی جوړ شو. د عربي پوهنتون نه په دیارلس سوه شپېته کې فارغ شوم، نو بیا چون سیمن صاحب په صفت باندې د یو ځوان قدر په صفت باندې د یو سیاسي مرستیال په صفت باندې مې په دنده پیل وکړ. وروسته د دریو کالو بیا ما په کلتوري او سیاسي کارون تر څنګ، چون وزارت دفاع راډیو ده افغان غږ راډیو، بیا نو د ضرورت له مخې هغوی زه دې ته کاندید کړم چې زه راشم او د افغان غږ په راډیو کې د یو خبریال په صفت باندې خپله دنده پیل کړم.
د کیسې لیکل مو له کومو کلونو پیل کړل؟
ډیره ښه پوښتنه ده زما دپاره، او ډیره جالبه پوښتنه ده. نو هغه وخت کې بس ماما په دې خپله کور کې مې کتابخانه لرله چې ټول سیاسي کتابونه وو، مګر کله چې زه راډیو ته راغلم، په راډیو کې مې په کار باندې پیل وکړ افغان غږ راډیو کې، نو دا داسې وخت شو چې دلته ورو ورو د سیاست اړخ بدلیده او زی ادبیاتو ته ورکو. نو خوشبختانه خوشبختانه پل باغومی کې یو د خدای کتابونه به خرڅېدل، زه به راتلم او دلته به مې دا د لنډو کیسو کتابونه اخیستل، او بیا مې دا داسې شو لکه ژوند مې شو که دا کتابونه به مې نه لوستل، نو لکه ما چې چی ورکړي بلاخره بس لوستل لوستل او د لوستل نه وروسته دې ته وادار شلم چې خپله په کیسه باندې پیل وکړم. نو د دې په خاطر چې زه په کیسه باندې درست پوه شم چې کیسه څه شي ته وایي، معاصره کیسه څرنګه لیکل کیږي، لنډه کیسه څه ته وایي، فرق یې د ناول سره، فرق یې د پخوانیو کیسو سره یا د کیسو سره څه دی. د لیکوالو په اتحادیه کې یو کورس و چې د محترم زرین انځور لخوا پر مخ وړل کېده، او د لنډو کیسو زده کړه په حساب باندې دی استاد. نو هلته ما د دې راډیو په څنګ کې کله چې به کار خلاص شو بیا به تلم مالته، هلته به موږ کېناستلو چې په هغې جمله کې زما خو نور ملګري مې په یاد نه دي، خو دا اسماعیل یون مې په یاد دی چې اوس د ژوندون د تلویزیون دغه دی مشتی کوي، نو دی هم زمونږ په حساب باندې دی، زما هم صنفي دی د لنډې کیسې.
بله، او په دې وخت کې هم تاسو یو څه تجربه کولې د کیسو د لیکلو کنه؟ وروسته مو بیا کیسه لیکل پیل کړل.
لیکل خو ولې نه، دا داسې وخت و چې ما ټکېدلی زړه په نوم باندې یوه لنډه کیسه د اردو مجلې ته ورکړې وه، د ځوانانو په نوم باندې یوه مجله نشرېدله، دغې ته ما د بدل په نوم باندې یوه کیسه ورکړې وه، او دا د جلال آباد کې ما لیکلې وه. زما په یاد دی چې زه د خبریال په صفت باندې تللی وم، او هلته یو د دې مجلې مسؤول په نوم د ببرک شینوار یادېده، هغه چې کله وکتل چې زه کیسې لیکم نو وویل چې دا ماته راکړه، او دا د بدل کیسه ما هغه ته په ننګرهار کې ورکړله، او د بیا کله چې زه رالم د ځوانانو په مجله کې چاپ کړې وه.
بله، مزاروال صاحب، دغه وخت کیسې لډیرو انقلابی او توندو ولولونه ډکی کیسی وی دغه وخت هغه مرسوم رواج هم دغه سیو ستاسو کیسی څه ډول وی او له هغه وخت تر اوسه پورې توپیر پکې راغلی په محتوا کې؟
ډیره ښکلې پوښتنه ده. طبیعي خبره ده چې هلته زه چې د سیا منصب په صفت باندې د یو منصبدار په حیث باندې وم، دا ټکېدلی زړه کله چې ما د اردو مجلې ته ورکوو، دا په پاکستان کې د کډوالو د ژوند په کمپونو کې د کډوالو د افغاني کډوالو د ژوند پاکله ما دا کیسه لیکلې وه په دې شکل باندې وا. ولی کله چې مونږ یو څه د لنډې کیسې زده کړه وکړله، نو هلته به د استاد د خوانه داسې دغه کېده چې لنډه کیسه باید یو کوشش وکړي چې داسې کیسې ولیکئ چې هغه د تل د پاره پاتې شي، یو جهاد په بر کې ونه نیسي. یعنی زما مطلب دا دی چې سمپاتي چې خلک ورته وایي، چې فرضاً که سړی د تبلیغات په صفت استفاده وکړي، داسې کیسې باید ونه وسي.
یعنی تبلیغاتي اړخ ونه لري
لري، بلکې یعنی دغه خپله دا کیسه چې څنګه پیښه شوې ده، دا کیسه چې څرنګه ده، چې هغه تصویر د کیسې خرابېږي. نو ما دغسې شی غیر د دې کډوالۍ د ژوند نه چې دا یوه کیسه ما کښل دلته، کله چې زمونږ کورس خلاص شو نو انځور صاحب مونږ ته وویل چې اوس نو هر څوک کولی شي چې یو کیسه ولیکي او را یې وړي چې مونږ یې چاپ کړو د ژوندون په مجله کې. نو هلته ما بې اختیاره چغه ولیکله، او خوشبختانه چې دغه د ژوندون په مجله کې داسې چاپ شوه چې هغه د ځوانانو اړخ کې نه وادغه کړی، بلکې د ژوندون د مجلې اصلي کیسه کې په برخه کې اچولې وه. د دوی داسې خوښه شوې وه.
د کیسې پر څرنګوالي وړاندې په مرکه کې نورې خبرې هم کوو، خو اوس غواړم تاسو ووایئ چې اوس چې تاسو هغه خپلې کیسې لولئ حتما به درسره وي، څه احساس درته پیدا کیږي او په خپل کار کې څومره توپیر وینئ؟
طبیعي خبره ده چې لکه څرنګه چې زما د کتابونو نه معلومیږي، لومبی کتاب زما چې چاپ شوی دی په نوم د زما د کلي د مالت یادونه، د دې تر عنوان لاندې چاپ شوی دی. او طبیعي خبره ده چې د دې توم نه او رنګ او بوی کلیوالی دی. کولای شم چې تاسو ته د دې دا نیو لیک ولولم چې په حساب باندې لکه فرضاً په دې کې راغلی دی زما د کلی د مالات یادونه، کیسې شلېدلې تڼۍ، بې اختیاره چغه، وختونه برخلیکونه، بنده مرغۍ، کرکه د ځیګر ټوټه، بدل د وږو ډاډه، بدمرغه پل او ټکېدلی زړه. دا د دې اولنۍ کیسې د کتاب کیسې دي. نو طبیعي خبره ده چې هلته خو دومره تجربه نه وه سره دې چې ما د ډیرو کیسه لیکوالو کتابونه، یعنی حتی زه که د بریالی باجوړي او غوث خیبري او انځور صاحب او کارګر صاحب او بشیر دودیال او د خدای نور چې دي، دا کتابونه ما اخیستي دي او لوستې مې دي. مګر اوسنۍ پوښتنې ته که زه ستا راشمه، اوسنۍ کیسه د پخوا په نسبت باندې په دې کې ډېر توپیر راغلی دی. پخوا ما کوشش کوو چې یو کیسه ولیکل شي چې ریالیزم کې ولیکل شي چې هغه سي اړخ ولري، مګر نن سبا زیاتې کیسې چې خلک لیکي سور ریالیزم او جادوګر او کوډګر ریالیزم په حساب باندې کیسې خلک خوښوي، نننۍ کیسې. البته
که لږ نور هم شرح کوي، یعنی سور ریالیزم یا کوډګر ریالیزم چې تاسو ورته وایئ، په دې ډول کیسو کې زه داسې پوهیږم چې د انسان رواني او روحي برداشت له واقعیتونو نه، نه مستقیم برداشت بلکې روحي او رواني برداشت د کیسو یا د حوادثو په دې اساس باندې لیکل کیږي.
بالکل، تاسو ډېر سم پوښتنه یاستئ. یعنی په حقیقت کې په سور ریالیزم او کوډګر ریالیزم یا جادوګر ریالیزم چې ورته وایي، په دې کې اصلا د کیسې هغه واقعي بڼه چې څرنګه ده هغه سې نه ده، بلکې باید داسې ولیکل شي چې په داسې رواني حالاتو باندې یا د خلکو د روان سره داسې لوبه وشي یا داسې اغیزه د هغوی په روان باندې وخیندي چې هغوی دا قبول کړي چې دا یو واقعیت دی، دا یو ریالیزم دی.
که په مشخص ډول وایو مثلا د ګارسیا مارکس اغیز مستقیما ستاسو په کیسو کې شته، یا د کافکا یا مثلا د میلان کندرا او د دیو اروپایي لیکوالانو؟
نو مارکس هغه وایي چې هر هغه شی چې تاسو وکولی شئ په تخیل کې د روان په پلو کې دا په خلکو قبول کوي چې دا یوه کیسه ده. نو بلان کله چې تاسو په خلکو قبلوي او خلکو وویل چې دا کیسه ده، نو تاسو کامیاب شئ په دې برخه کې. او طبیعي خبره ده چې زما ډېرې کیسې اوسنی وخت کې په دې اخر وختونو کې خاصتا په دې دریم کتاب کې تکل صاحب چې هغه په نوم ده هر څه سره لکه سنگسار، په دې کې ډېرې کیسې دي چې اصلا واقعي بڼه نه لري، اصلا ریالیستیکي بڼه د دې نشته دی. مګر هلته فرضاً په طور د مثال باندې زه د هلته هم ستغې سپورې دا یوه کیسه ده چې په دې شکل ده چې په زمونږ په افغانستان کې په یو ولایت کې جګړه روانه ده د دوو مخالفینو ترمنځ، او هلته کله چې جګړه خلاصیږي نو هلته خلک غواړي چې دا مړي راټول کړي، او په مړو کې د نیمه تنه د یو مجاهد یا هغه څوک چې مخالف دی که طالب وي دا غر اخلي، او نیمه د یو سرباز او د سرتیری ده دا په یو تابوت کې اچول کیږي. کله چې دا اچول کیږي اول تزی خخی د خخول نه وروسته سرباز ګوري چې د پخې نشته ری، صرف نمایی تنه پاتې ده په تر مثال باندې، ګوري چې دا څه کیسه شوې ده، بیا هغه اصلي حالت ته ځي. په عین شکل باندې دغه بل مخالف چې دی دا هم په دې دوی دواړه په داخل د قبر کې جروباس کوي، ډیالوګ مخې ته ځي، در حال کې چې مړی خو خبرې نشي کولی یا فرضاً څوک چې دغه شي، مګر دوی دا ټوله کیسه هم دغسې راځي چې ولی دسی وشلو.
بله مزاروال صاحب، که د دغه کیسې یو لنډه برخه راته ولولی.
ښه، دغه ری درته لولم اوس. او خدایا دا څه حال دی، دا خواټونه لارې او کوڅې په مړو ډکې دي، کورونه او هټۍ دي چې رانړېږي، دوړو او لوګو تشیال په سر اخیستی دی، دواړو خواو ته د الله اکبر نارې سورې دي چې له کومو راوزی. تر همدې نارې لاندې یو بل سره وژني، یو پر بل د کفر ټاپې لګوي. سرتیری فدا دغه نارې په سوچ کې اچوي، وایي ای زما خدایا دلته څه روان دي، ستا بندګانو څه نادودې نښلولي، داسې نادودې چې د زغملو نه دي، دوی پرته له دې چې وډار شي په مرګ ژوبلو سر دي، دواړو خواوې د مرګ ژوبلې په وخت کې ستا نوم په خوله راوړي، بیا د وینو لختي بهوي، هر یو پرې ته غاړه نږدي، ستا له پاک او سپېڅلي نامه څخه یې د وژنو سمبول جوړ کړی، دوی په ټولو داسې کړنو کې ستا نوم په خوله راوړي، خدایا ته په خپله ښه پوهېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه مزاروال صاحب، پزله پوری محاوره ده او جالبه ده، زه فکر کوم چې د اوریدونکو لپاره به هم د دا ډول کیسو لوستل پزله پوری وي. تاسو مخکې یادونه وکړه مزاروال صاحب چې خپل دریمه ټولګه مو یاد کړه، جامن ستاسو څو د کیسو ټولګې خپرې شوې دي؟
زما تر اوسه پوری درې ټولګې چاپ شوې دي. کله چې په وطن کې حالات خراب شلو نو موږ زه خپل وطن پرې خودو ته مجبوره شلوم، نو لاړم پاکستان ته، او هلته لس کاله ما په پاکستان کې په یو تناره کې یعنی دسی درته ویم چې مایک می کې خوسته او د مایک نو ورستا ما لاس کاله په تنار کې ډوډۍ پخې کړلې او وږی می په خول او زما ورونو با په بسونو کې دا خرڅول. یو د ورځو وږو پسې روانو ما چې یو پاکستانی پولیس ما ته مخې راواړه ویل چې دغه دی څنګه یې پوډري. ما ورته وویل چې د څه نه پوه شوې. ویل دې نو د دې سورلۍ ته مخ راواړه ویل چې ته ګوره چې دا ځان په ننګار واچوي. خو بالاخره نور زما او د ده ترمنځ به ویل چېرته اوسېږي. ما ورته وویل چې زه خو په ټیکسله کې اوسېږم. ویل هلته خو زه میم. ما خو ته نه یې لیدلی. خو بالاخره کله چې زه ما وږي واخیستل او را روان شوم او ځان ته مې وکتل چې دا زما د کمیس لمنه په سپرغیو د وږو په سپرغیو باندې سوې ده.
یعنی کله چې دی پولیس ستاسو سوځېدلې لمن ولیده د فکر وکاو چې تاسو د مخدرو موادو معتاد یاست.
بالکل دې د فکر وکړ چې دا دغه دی زه به چېرته یا چرسه یا پوډر داش. مګر بالاخره یو د ورځو نه زه لګیم وږي په خومه چې سترګې مې په ده باندې ولګېدلې. دی لګی دی چنه وی او هغه هم زموږ د افغاني مهاجر ورونه دا هغه چې پخوا تللي وو د دوی نه مڼې اخیستلې او لس شل روپۍ به ورکړلې په خلطه به یې ډکه کړله. ما یې شاته ورو په لاس په شا باندې لاس کې اخیسته مخیې راوړه مال چا پوډري مه دا مې د دې په خاطر وکړه چې هلته زما لیکنې بندې شوې. یعنې ما اولنۍ کیسې چې شروع کړې وې خو په راډیو کې مې لیکلې. د هغې نه وروسته تقریبا لس کاله یوه وقفه راغله زما په ژوند کې. نو ما په دې خاطر باندې ډېرې ټول ګندې لیکلي. خو کله چې زه اروپا ته را مهاجر شولم او بیا هم دلته بیا مې فکر وکړ چې راشه نو ستا خو ژوند دی په حساب بیا هم د یعنې د یو پردیسۍ ژوند دی. مخ مې راواړوه او د دیاسپورا ادبیاتو ته یا د کډوالۍ ادبیاتو کې مې دغه درې ټولګې چې البته که ووایم چې په نش حساب دي هم سړی ویلی شي او کنی بس تر اوسه پورې درې ټولګې چاپ شوې
دي. دا په دې درېو وړو ټولګو کې تاسو هغه کیسې راټولې کړې دي چې وروسته مو په اروپا کې لیکلې همداسې
دې کې تکل سه فقط دوه دي او کدرې کیسې. دا هغه زما په لاس راغلي وي چې زما سره کله چې زما بچی دلته راغلل او لکه د ژوندون مجله راوړله لکه فرزن دا د ځوانانو مجله راغلله نو ما هغه کیسې راواخیستلې د دې سره مې یو ځای کړلې. یعنی هلته چاپ شوي وي دا مې یو ځای کړلې او نور دلته مې بیا شروع کړه. بیا مې قلم راواخیسته او دلته البته د ژوند په ټولو اړخونو باندې سره د دې چې د کډوالۍ ژوند ما ته ویل چې د دیاسپورا ادبیات کاریږي د کډوالۍ ژوند زمونږ همداسې دی. خو دلته په مختلفو برخو کې د افغانانو راتک اروپا ته په دېو کې کیسې څرنګه ژوند یې تیر کړی دی د څه رقم پیښو سره ناخوالو نادودو سره مخامخ شوي دي په هغوی مې کیسې کښلي دي. خپله چون زه په ډنمارک کې اوسېږم او دلته د خلکو سره زما ناسته پاسته راشه درشه د دوی سره زمونږ دا ژوند چې هر څومره موږ دغه شو یعنی سره د دې چې موږ د بل ځای نیالګي نو دې وطن کې زمونږ دپاره د شنه کېدو دا چانسونه چې شته که نشته دی څرنګه یو کډوال ته دوی په کومه سترګه ګوري په دغو برخو کې ما کیسې کښلي دي.
مننه. په ډنمارک کې د افغان فرهنګیانو ټولنې شته، له دوی سره تاسو په تماس کې یې؟
زه خپله دغه د فرهنګي ټولنې سره ورزم. دغه ته کله کله چې دوی دا غونډې جوړوي هلته زه ورزم. ولې خپله غړی نه یم خو دلته موږ دلته داسې ملګري لرو چې هغه شاعران دي هغه لیکوالان دي. د پانوس په نوم باندې یو ورکوټې ټولنه لرو چې دا د سویډن د ملګرو سره د هغوی شاعرانو لیکوالانو سره موږ کینو پاڅېږو. پخوا موږ داسې کول چې درې میاشتو کې د سویډن ملګري به دلته راتلل او موږ به هلته تللو. بیا به هم سره یو بله سره چا به شعر ویو چا به کیسه ویلله او بیا به په کیسه باندې خبرې کېدلې. بیا به د کیسې په منځپانګې خبرې کېدلې او بیا فرضاً چې څه شی پکې کمبود دی کوم شی پکې کمبود نه دی په دې باندې به خبرې کوي په شعر باندې. نو دا پروسه کله چې دا د کویت پرابلم مشکلات را پیدا شولو نو زمونږ دا ناستې لږې شانې سستې شولې کنت په دریو میاشتو کې دغه و. خو زمونږ داخل کې په ډنمارک کې مونږ په اونۍ کې یو دفعه سره کینو د ملګرو سره که بیا کله ونه شي نو په دوو اونیو کې حتما کینو. نو دلته په شعر هم خبرې کېږي په لیکوالۍ باندې هم خبرې کېږي په ادبیاتو باندې بحث کېږي او خوشبختانه چې دلته ډېر ملګري شته دی چې د دې مینوال دي او سایوالي دي.
ستاسو کیسې په ډنمارکي ژبه هم ژباړل شوي یا کله مو دا هڅه کړې ده چې په ډنمارکي ژبه یا په نورو نړیوالو ژبو مثلا په انګلیسي ژبه یې وژباړئ؟
سوال خو ډیر ښه سوال دی. د دې تقریبا دلته په انګلستان کې یو لیکوال دی په نوم د وکیل سولامل شینواری هغه داغه کیسې داسې ژباړل شوي دي او ځینې زما ورته فکر شوی دی خو راغلو په دې کې چې دغسې یو ژباړونکی دغسې چې وکولی شي ادبیات داسې په ډیر ښه شکل باندې وژباړي ډنمارکي ژبې ته یا انګلیسي ژبې ته ما تر اوسه پورې داسې څوک نه دی پیدا کړی او زما خپل اولادونه چې دي دوی چون پوهنتونونه وایي دوی دومره مصروفه دي او شاید دوی وم نشي ژباړلی په دې خاطر باندې چې بیا دوی د پښتو د ادبیاتو سره دومره یعنی هغه لغتونه چې فرضاً په ادبیاتو کې کاریږي ژباړل نو دوی دپاره ستونزمنه ده. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې تکل صاحب په دې برخه کې هېڅ اقدام نه دی شوی. زما هېڅ کیسه نه په ډنمارکي او نه په انګلیسي ژبه ژباړل شوې ده.
مننه مزاروال صاحب. پای کې غواړم چې ستاسو نظر د روان وضعیت په اړه وپوښتم. په افغانستان کې ادبیات او شعر او کیسه مخصوصا وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي په دې اوسنیو حالاتو کې تاسو څه ډول ارزوئ چې پر کومه خوا روان دي؟
زما په نظر باندې کله چې زه فکر کوم دا هم مثبت خواوې هم لري او منفي خواوې هم لري. مثبت خواو ته که سړی فکر وکړي فرضاً لږ شانې وړاندې لاړ شي او د جمهوریت وختونو ته ګوته ونیسي هغه وختونو کې که فرضاً دا چې ازادي موجوده وه دا چې نجونې مکتبونو ته تللې دا چې د ادبیاتو په برخه کې کار کېده دا چې یو لاقل یعنی یو انسان داسې فکر کوو چې یو څوک پرې زور زیاتی نشي کولی دا یې مثبت اړخونه و. خو دغه د قدرت جزیرې چې وي یعنی حتی یو رئیس جمهور هم د دې نه عاجز و چې دی یو مستقل کار وکړي او داسې کار وکړي چې هغه د خلکو په ګټه وي. او پات شولو اوس د طالبان وخت طالبان فقط دومره وکول شولو چې دا د قدرت جزیرې ختم شي. مګر منګه کاملا یو بل تورتم ته لاړو چې هلته د دې هیواد بچی څوک مکتب ته نه پرېږدي. دا ټولنه هم ښځمنو ته ضرورت لري هم نارینهو ته. دا د یو لاس ګوتې دي او په اوسني وخت کې خو ته ګورې چې هغه څوک چې په حساب باندې هلته کار کېده ادبیاتو ته کار کېده شعر ته کار کېده هغه ټول خلک غربي نړۍ په شکل د اشکالو راوباسي د افغانستان. افغانستان یو تورتم ته روان دی یو تاریکۍ ته روان دی. نو هلته چې فرضاً راډیوګانې وي ورځپاڼې وي مجلې وي هغه وتړل شولې د ډیرو دروازې بندې شوې قلفونه ورته واچول شولو. نو طبیع خبره ده چې دا په ادبیاتو باندې یو داسې ګزار دی چې دا به بیا په دغه اوسنۍ دوره به یعنی په تاریخ کې به دا به پاتې داسې او خلک به بیا دغه ورځې ځکه دلته یوه دقه خلک یو منټ په حساب باندې ته خلک قدر ورکوي. ولی منګه دوه کاله کېږي چې طالبان واکمن دي مګر دوی تر اوسه پورې ادبیات خو څه کوي چې مکتب ته اجازه نه ورکي، ادبیات خو څه کوي چې راډیو ته اجازه نه ورکي، هغه بند دغه دی. ټول ډېری راډیوګانې، ډېر تلویزیونونه، هر ولایت څلور دېرش ولایتو، دا څلور دېرش ولایتونو تلویزیونونه لرل، دا څلور دېرش ولایتونو راډیوګانې لرلې، او حتی بېشمېره بېشمېره راډیوګانې او ورځپاڼې او مجلې وې. هغه خو نن سبا تړلې دي. طبیعي خبره ده چې دا یو لوی ګوزار دی د ادبیاتو په ملا باندې.
ډیر زیاته مننه خوشحال مزرول چې په دې خبرونه کې زما میلمه وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
پہاڑ کی اس خر سے گی په پیسو شوم.